کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. دې خبری خبرونه ته مو فرید سیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه مهم ورستي مسایل په اړه درته خبرونه او راپورونه لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټه الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماتیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې ناڅرګند وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوه لره سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلار وایي تختونکو کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ یې پر سر وې. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې د زوی مجرمانې پیدا او د قانون منګوله ته یې وسپاري. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې افغانستان کې خبریالان له بشمیره ننګونو سره مخ دي. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لا ختینګښت د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي په هدف په یاد ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي، خو یو شمیر کندوزیان بیا له دې چارې خوښ نه دي او وایي امنیتي ځواکونه د خزینه پولیسو له ملتیا پرته کورونه تلاشي کوي. او د کرکټ پاسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبی په سټیډیم کې وشوه. هند د پاکستان د یو سلاته څلوېښت منډو هدف په وروستي اور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هارډیک پانډې شو چې د بریا وروستۍ شپږیزه ووهله او ټول ټالی په اوولسو بالونو درې دېرش منډې وکړې او هم یې په بالنګ کې درې وکټې اخیستې وې. د لوبې ته شاوخوا شل زره نندارچیان سټیډیوم ته ورغلي وو او په سلګونه میلیونه هندوانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ په ګډوډ کې خلکو په ټلویزیونونه لیدله. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونو سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینهوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي. افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. هلمند کې خلک د سړکونو له خاموالي په تنګ راغلي دي.
ګوراله ډېر سړی د حساب دغه مال دي چې د یوې ورځې لار مې واو ته کیږي، راته لار مې خراب دي.
په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبل شوی دی، خو طالب چارواکي وایي پیغاملان یې لا نه دي نیولي.
نو موږ شاتونه معلومات وکړل، استخبارات کې قومندانۍ کې جنایي کې پرې ټولو کې معلومات وکول چې دا د چا لخوا ده، خو تر اوسه پر داسې څه نسته.
د واشنگټن ویره د افغانستان نه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
د هیل ورځپاڼې په دې سرلیک یوه مقاله خبره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاډ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نوره هم زیاته شوې ده.
خبرونه کې نور مهم مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي اوس باور شو نمړي مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین په وړاندې د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې ده. رمز الکبروف له سپونیتیک اژانس سره مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. هغه د امریکا د کنګل شوو بانکي شتمنۍ په اړه ویلي د دې پانګې آزادي نشي کولی په افغانستان کې روان بشري ناورین پای ته ورسوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
انارګل نومیږي او د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوي. چیرې چې لا وړاندې د خلکو اقتصاد خورا ځپل شوی، دا د یوې پنځه کسیز یتیمې کورنۍ سرپرستی کوي. هغه کورنۍ چې د یو وخت خوراک په ډېره سختۍ پیدا کوي.
شی
همدې ستونزو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو اندېښنې هم راپورته کړي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف ویلي، په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د افغانانو صبر په ختمېدو دی. ښاغلی الکبروف سپوتونیک اژانس سره خپله مرکه کې چې نن خپره شوه ویلي، افغانستان یو بېوزله هېواد دی او بشري وضعیت پکې ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړي، د څو کلونو راهیسې افغانان د جګړو او شخړو شاهدان دي. خلک هیڅ سپما نه لري. د بانکدارۍ وضعیت ډېر کړکېچن دی او تر خوا یې په تېرو څلورو کلونو کې پرله پسې دوه وچکالي راغلي چې د سختو ستونزو ځینې خلک دې ته اړ کړل چې د خپل بدن غړي او آن خپل ماشومان وپلوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي زیاته کړي، نږدې 40 میلیونه افغانان اوسمهال په دوامداره توګه بشري مرستو ته اړتیا لري، خو هغه کسان چې په دې هیواد کې له بېوزلۍ سره مخ دي شمېر یې د دله قوله 25 میلیونه دی. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې بشري ناورین خپل اوج ته ورسېد. تر خوا یې روان او تېره میاشت په افغانستان کې طبیعي پیښو د افغانانو ژوند نور هم ورتریخ کړ. دا یوه بله ننګونه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او د دوی په ژوند یې نیغ په نیغ اغیزه کړې ده. د دوی تر خوا د روان کال د وري په 13مه د نړیوال بانک سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او اړ شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. د ټولو ستونزو په افغانستان کې د کار روزګار بازار هم خراب کړی او همدا لامل دی چې افغانان ورځ تر بلې آن لومړنیو توکو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو او ستونزو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې ده. بل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلې چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یوه اعلامیه کې زیاته کړې، د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلې، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلند له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکني واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترهګرۍ هره بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره د نړیوال ولو ژمنو د عملی کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ هیواد پر ضد تروریزم لپاره د خپلې خاورې د کارولو اجازه ورنکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د ملا یعقوب مجاهد د سرګندونو په غبرګون د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګ په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له روټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړې دي هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنکړي چې خاورې یو ځل بیا د تراګرو لخوا وکارول شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.
ملا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د کابل ښار په شیرپور کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نښه او وواژه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سنبلې په درېیمه خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بندې شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې خصوصي رادیو خبريال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نصرګنده وسلوالو د یوې خصوصي رادیو مسول تختولې او له وهلو ډبول وروسته په یوې لری سیمه کې غرزولې دی. د تختول شوی خبريال پلاروي تختون کو کسانو په لنګی دریشیا غوستو او توري خولې پر سروي جزئیات په دې راپور کې ووري.
دا سما په نوم د سیمه ییز رادیو مسول امید الله زمي د غزنی ښار د دوهمې امنیتي اوزې په ساحه کې له دفتر د کور پر لور روان و چې ناڅرګند وسلوالو نیولې او له ځان سره یې وړی. دا نوموړي پلار ډاکټر اعظمي وایي دغه کسانو یې زوی لومړی ناڅرګند ځای ته لېږدولی او له څو ساعتونو ځورونې او وهلو ټکولو څخه وروسته یې د غزنی ښار اړوند په قلاتي کلي کې خوشی کړی دی. نوموړی زیاتوي د یکشنبې ورځ ماښام شاوخوا 8 بجې اعظمي د راډیو له دفتره راوتلی. د کور پر لور د روانېدو پر وخت درې څلور کسان ورته درېدلی دي، لاسونه او سترګې ورتړلي، په روم ډوله موټر کې اچولی دی. د زیاتوي دغه کسانو په لنګي دریشي اغوستي وي او تورې خولې پر سر وي، خو موږ اعظمي ناوخته پیدا کړ.
تقریبا ما 11 بجې شاوی را سوی قلاتی
شاو خو د شپې 11 بجې موږ په قلاتی سیمه کې په یو شیله کې پیدا کړ. سخت و خلای دی، اوس په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
ډاکټر اعظمي وایي له دې پیښې څخه وروسته موږ ټول امنیتي ارګانونه خبر کړل، خو هغوی ویل چې داسې کوم کس یې نه دی راوړی. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې دا زوی مجرمان پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هڅه به وکړي چې د امید اعظمي مجرمان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي نن له غرمې وړاندې د غزنی ولایتي روغتون ته د سما راډیو مسول امید اعظمي پښتنې ته ورغلی دی. هڅه کوو چې مجرمین یې پیدا کړو. د طالبانو حکومت په هیواد کې په کلکه داخلي رسنیو څخه ملاتړ کوي.
نو موږ څو معلومات وکړل استخباراتو کې قومندانۍ کې جنایي کې په دې ټولو کې معلومات وکول چې دا د چا لخوا ده، خو تر اوسه پر داسې څه نشته. هم مجاهدینو ته موږ ویلي، هم استخبارات ته ویلي دي، هم جنایت ته دې تاسو معلومات وکوئ. دا خلک تر اوسه معلوم شوي نه دي مجرمین چې دا جرم یې کړی ده. کوشش کوو چې مجرمین پیدا کړو او د قانون منګولو ته وسپارو.
دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بې شمېره ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سپورت لډګره د کرکټ پاسیا جام کې بیګاه هند پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 منډو هدف په وروستۍ اوور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هډیک پانډې شوی چې د بریا وروستۍ شپږیزه یې ووهله او ټول ټال یې 14 بالونه 3 منډې وکړې او هم یې په بالینګ کې 3 وکټ اخیستې وې. د لوبې ته شاوخوا 20,000 نندارچیان سټډیوم ته ورغلي وو او په سلګونه میلیونه هندوانه پاکستانیانو سربیر د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیونونو هم ولیده. جزئیات په دې راپور کې وره.
د دوبی د کرکټ سټډیوم نن د آسیا په جام کې د یوې مهمې لوبې کوربه ده. د هند او پاکستان لوبه چې تر پای لوبه کمه نه بلل کیږي، ځکه د دواړو ټیمونو میلیونونه مینوال دا لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري او سټډیوم هم تل له نندارچیانو ډک وي. دا لوبه د دوبی په وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. د راپورونو له مخې د نننۍ لوبې ټول ټکټونه پلورل شوي. د هند د کرکټ د ملي ټیم کپتان روهیت شرما په یو خبري کانفرنس کې وویل که څه هم د هند او پاکستان ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي، خو د لوبغاړو لپاره
دا یواز یو لوب ده او د ګټلو هڅه به کوي.
جہاں تک رائیولری کی سوال ہے دونوں اچھے ٹیم ہیں.
تر کوم چې د رقابت خبره ده دواړه ښه ټیمونه دي مخامخ به سره لوبیږي نو تابان چې ښه لوبه به وي او ګڼ بحثونه به پرې روان وي خو باور یم چې د دواړو ټیمونو لپاره دا یواز یو لوب ده او دواړه ټیمونه به یې د ګټلو هڅه کوي. له بهره تاسو خپل شور ساتئ خو لوبې کې دننه به موږ په خپل لوبې تمرکز کوو او ښه لوبه به کوو
اور کھیلنے کی اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے.
د هند کرکټ ټیم په اکثرو نړیوالو او آسیایی جامونو کې پاکستان ته ماتې ورکړي خو په عمومي لحاظ بیا په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې د پاکستان د بریاو شمیر د هند په نسبت شاوخوا یو نیم برابر زیات دی. په شلو ورځو کې بیا هند له اتو لوبو شپږ ګټلي او اکثر یې په نړیوالو جامونو کې دي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وایي د هند په وړاندې لوبه هم د نورو په څیر مهمه بولي او د ګټلو هڅه یې کوي. زما لپاره هره لوبه مهمه ده. د یو لوبډل مشر او یو ټیم په صفت زما مسؤلیت دا دی چې خپله پوره هڅه وکړم د ټیم لپاره. هم یې ترڅنګ له خپل کرکټ هم خوند واخلم او هڅه کیږي چې د ټیم لپاره ښه کار وشي. د 2000 کال د کرکټ نړیوال جام چې یو کال په ځنډ تیر کال په دوبۍ کې وشو پاکستان هند ته پکې ماته ورکړه خو بابر اعظم وایي هغه لوبه تیره شوه او اوس شرایط توپیر لري. د آسیا جام سیالۍ شنبه پیل شوي چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان سریلانکا ته په اتو وکټو ماته ورکړه. افغان لوبډلې د سریلانکا لوبغاړي په 150 منډو وسوځول او په داسې حال کې هدف بېرته پوره کړ چې اته وکټې هم درلودې او شاوخوا 9 اوور لا پاتې وو. افغان لوبډله سه شنبه خپله دویمه لوبه له بنګلادیش سره کوي. د ټیم کپتان محمد نبی د سریلانکا په وړاندې د بریا او د بنګلادیش په وړاندې د را روانې لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل.
Wasn't a good day of Sri Lanka, that's why
د سری لانکا لپاره یو خبره زنه و. زموږ لکانو په تیر بیا بالرانو فوق العاده لوبه وکړه. په ډګر ساتنه کې موږ ښه خواري وکړه. دوه درې رن اوټ مو درلودل. د بنگلاديش په اړه به وایم چې موږ بنگلاديش سره د هغوی په کور کې هم ډیر مخ شوي یو. خو دلته معلومه نه ده چې د لوبې وشتنځای یا پیچ کله د بیټنګ لپاره وي کله د بالینګ لپاره. په هر صورت موږ دواړو لپاره شرایط مساعد دي.
This ground.
د آسیا جام سیالۍ دا ور د شپږو ټیمونو په ګډون پیل شوې. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای ګروپ کې هند پاکستان او هانګ کانګ لوبیږي. د آسیا جام دا ور شلو وریز دی او ورپسې به په استرالیا کې د کرکټ نړیوال شلو وریز جام هم پیلېږي چې دا ورته د آسیایي ټیمونو لپاره د چمتووالي یو ښه ټورنمنټ یادېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفسن په نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په نننۍ غونډه کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه جوړ شي، د دې هیواد په بشري او اقتصادي وضعیت به بحث پکې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رسنیو برخې ویلي چې دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. که څه هم د دې غونډې د اجنډا په اړه تر اوسه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل رپورت وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. زبیح الله مجاهد تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
تقاضای مرکز اسلامي افغانستان از سازمان مللی است که
باید با افغانستان و د وایده اسلامي امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان داده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې چې یوه مهمه برخه د افغانان له بېلابېلو خواوو زیانمن شوي. سیلابونه او وچکالي د دې سبب شوي چې خلک له اقتصادي اړخه ډېر زیانمن شي، نو ځکه د مرستو غوښتنه کوو او نړۍ باید مسؤلیت واخلي او افغانان هېر نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې له دې هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې په دې هیواد کې له 40 میلیونو زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو ډېر خلک زیانمن کړي او په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې پراخې کړي. دا طالبانو د حکومت لخوا د ورکړل شو شمیرو لمخي افغانستان کې د ورستوي سیلابونو لامل سربیره پر دې چې لسګونه کسان وشل شوي ل درې زرو زیات کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. دغه شان شپږ سوه زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوي او زرګونه څاروي هم مړه شوي دي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو چاپی رسنیو ته لنډه کتنه لرو.
د هیل ورځپاڼې په دې سرلیک یوه مقاله خپره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاډ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نوره هم زیاته شوې ده. سره له دې چې د امریکا په ډرون برید سره د القاعده د مشر ایمانو زواهری وژنه د ولسمشر جو بایدن د ادارې یوه بریا یادیږي، خو پخواني او اوسني دفاعي چارواکي او شنونکي لا هم له افغانستانه د پیښیدونکو ګواښونو په تړاو اندېښمن دي. هیل ورځپاڼې سره په خبرو کې د امریکا د دفاع پخواني وزیر لیون پنیټا ویلي، که په سیمه کې عسکر ونه لرو په دې معنا ده چې باید ډیر ځیر واوسو څو یو وار بیا ترهګر له افغانستانه سر پورته نه کړي. د مقالې لیکوال زیاته کړي د ایمانو زواهری وژنې د دې ترڅنګ چې وښود امریکا لا هم د ترهګرو په ویشتلو برلاسې ده، خو دا ثابتوي چې طالبان ترهګرو ته امن پټنځایونه ورکوي، لکه څنګه چې په خپله اوله واکمنۍ کې دا کار وکړ او بالاخره د 2001 کال د سپتمبر 11 خونړی برید ته لار هواره کړه. د یو نړیوال څیړندوی بنسټ مشر څیړونکي کولین کلارک هیل ورځپاڼې ته ویلي، په افغانستان کې له حضور پرته دا ستونزمنه ده چې معلومه کړو د القاعدې د پرمختګ لپاره څومره زمینه برابره ده او آیا هغوی بیا له هغه ځایه په بهر د بریدونو جوګه ګرځېدای شي که څنګه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې منتقدین په تیره بیا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي په بایدن نیوکې کوي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته یو پوخ پلان نه درلود. له دې ټولو سره سره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د تیر کال د اګست 16 د خونړی برید یو کال په پوره کېدو ولسمشر جو بایدن ډاډ وښود چې امریکا په سیمه کې د زرګونو عسکرو له میشتولو پرته هم په دې برلاسې ده چې ترهګر په نښه او له منځه یوسي. تورنټو ستار ورځپاڼې د افغانستان د اوږدې شل کلنې جګړې په اړه له کاناډایي پوځیانو او ښکېلو کسانو سره د شاوخوا 1500 ترسره شوو مرکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې نیوکه شوې چې د کاناډا حکومت د دغو داخلي مرکو په اړه لا هم چوپه خوله دي او پایلې نه رسنیزې کوي. تورنټو ستار لیکلي، په دې مرکو کې له شاوخوا 1500 پوځیانو او هغو خلکو سره خبرې شوې چې په افغانستان کې د کاناډا ماموریت مخته وړی او د هغوی د رول او تجربو په اړه ځینې پوښتنې شوې دي. ورځپاڼې لیکلي، په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره دغه هیواد سقوط وکړ چې ورسره یې ګڼ افغانان لالهاند او نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. تورنټو ستار لیکلي که په افغانستان کې د کاناډا ماموریت د پوځیانو د وتلو په پایلو کې شریک دی، نو ولې له پوځیانو سره د شویو مرکو پایلې لا نه دي خبرې کړي. ستار په امریکا کې هم ورته چلند ته اشاره کړې چې بالاخره واشنگتن پوست ورځپاڼه وتوانېده د امریکا د حکومت په وړاندې دوسیه وګټي او د جګړې په اړه د شویو مرکو پایلو ته لاسرسی پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال په ډسمبر کې له امریکایي پوځیانو او هغو خلکو سره چې په افغان جګړه کې ښکېلو د مرکو د پایلو خپرېدو وښوده چې امریکایي چارواکو د افغان جګړې د برخلیک په اړه حقایق پټ کړي وو او په دې اړه یې ناسم معلومات ورکول چې هغې شل کلنې اوږدې جګړې پای نه درلود او پرمختګ یې نه کاوه.
اوس په هلمند ولایت ته ورشو. د هلمند د باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غځېدلې لار په غرونو تیره شوې او موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې په ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ لسیمینا دی رپورټ سره.
د باغران ولسوالۍ ته پر غځېدلې کنډ او کپر سړک د روان هغه کومک لرونکي بایپور موټر ژغ دی چې اوس مهال مرکز لشکرګاه ښار ته د باغران ولسوالۍ څخه راورسېدلی. په دغه موټر کې راغلي سپرلي په خاورو او دوړو داسې سپېره دي چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یو نه پیژني، ځکه یاګي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي، وایی د لارې د خرابوالي له وجې زیات وخت پر دغه لاره ونی هم تیروي. د باغران ولسوالۍ ته دغه غځېدلې لاره ډېره زیاته ډبرینه ده او په غرونو کې تیره سوې ده، نو ډېر کم موټر یادې ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي. ولی اکثره وخت په لاره کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړ وي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یادې ولسوالۍ ته پر غځېدلې لاره په یوه ماندې کې موټر خراب دي. د دې سپرلۍ زیاتره ماشومان او ښځې دي او شاوخوا دوې شپې او دوې ورځې کېږي چې دغلته سره لمر او ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
پر خودی چلوم پر تیزنی پر هغه سرخته کو د پرغه منطقه باندې رازم دارو چې لسی مبارویانو پر دارو باندې رازم هغه لارې ډیر خراب دي وړي وشوي لري. تدا ماشومان ته وګور هغه غرونی مزکه د موږ مټران ولاړي ماشومان شپې کوي دو درې شپې کوي بعد هغه بیا موټر
کجه کې پسې نو درې زه پنځه لس سوه پنځه پال هغه مټروان غواړي در مسافه دا پسې نیم سوه کال لري بیا د مسافه لاس بیا تر کجه کې پسې ده سر خو اول خو سپاري نه لري دا نو بیخي سر خراب دی موږ دوې شپې ما دا خوا څه پر لارې کړي دي تر خو ده پسې تلم نو اوس نو چې بیا څو شپې به ووسي.
دا چې یادي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دومره زیاتې ناویلې لري بلخوا دغلته خلک د روغتیایي خدماتو له کمښت سره هم زیات مخ دي. د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي زیاتوي چې دا غرنۍ ولسوالۍ له روغتیایي اړخه هم له پامه غورځول شوې ده. پر دې ولسوالۍ واکمن طالبان هم مني چې د یادې ولسوالۍ خلک په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ملا ګل محمد قریشي د باغران ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال دی. دی ژمنه کوي چې د خلکو شته ستونزې به تر خپلو مشرانو رسوي
او اباتي نه د سړي خدمت نه دي سوي خو نور الحمدلله د خدمت وخت را رسېدلی دی، د رغونی وخت را رسېدلی دی، د ملک د جوړېدو وخت را رسېدلی دی. موږ الحمدلله د مشکلاتو وځای ته د رسېدو ان ثبوت لرو او بیلګې لرو او الحمدلله تر ډېره حده په مټې مو وضعیت کنټرول کړی دی، په کابو کې مو راوستلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د باغران ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه هم ده چې شاوخوا 93% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي او اوسمهال وچکالی او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلي دي او زیات شمېر خلک یې د لوږې سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم. زموږ پر غنداب ولسوالۍ کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولی دی. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چمونو اسلامي امارت نه داده چې د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي او ورسره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه لال محمد غلیم بلا خبرې کوم. دغه مې د اسلامي امارت مې دا غوښتنه ده چې دا افغانستان کې خواري او غریبي نسته، یاران ته راځو هم مرزې پر لارې سل مشکلاتونه دي، ګرویې مغله مغلا کوي، کار او زندگی نسته په افغانستان کې. دا یو کال کېږي د هېڅ کشور طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي، کار او غریبي نسته په افغانستان کې، تاریخ کښت نه بندې، خلک بخیر مشکلاتو سره مخ دي. دوی چې راغلي یو لتر تیر په یو نیم سل افغانۍ د یارات او د غورماش کرای 1500 افغانۍ اوس 3500 تر رسیدلې ده. یو درې لتر غوړې 1500 افغانۍ تر رسیدلې، یو بوجي وړې ورسول 3000 افغانۍ ته، خلک ډیر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د وتک د کلي خبرې کوم. موږ زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونه سخته وځپلې، خو موږ به هیڅوک توجه نه کوي، هیڅ مسوال هیڅوک توجه نه کوي. زموږ دغه کلیو فصلونه کاریزونه برمې عینې ټولې له خاورو سره خاورې کړي. نو ما له لوړ مقامات څخه دا سوال زموږ زابل ولایت مزور سوال ته ډېر توجه کوي. ولازادۍ اډو مې له زما پیغام نشه.
زه د زابل ولایت میزانې د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزان په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي، زیات کورونه او باغونه یې وړي دي، د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالي زیانونه یې اړولي دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د دې خلکو سره. د خلک ټول زیانمن شوي دي. د دې د خوا څخه یو احد راغلی و، خو صرف په یو څو د ګوتو په شمار کورونه یې لیکلي وو، نور یې ټوله پرې ایښې وو. که د دې خلکو سره واقعي کومک ونیسي، دا خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوه مینی مې تر ورسیدو. په دې برخه کې د درته د ازادۍ رادیو 25 دقیقې باس لرو. خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلی. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلنج څخه سرغړونې بللې ده. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نصرګند وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلار وایي تختونکو کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ یې پر سر وې. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لا ښه ټینګښت، د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي په هدف په یاد ولایت کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. یو شمیر کندزیان بیا له دې چارې خوښ نه دي او وایي امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو له ملتیا پرته کورونه تلاشي کوي. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د دوبی په سټوډیوم کې وشوه. هند پاکستان د 138 منډو هدف په روستي اور کې پوره کړ. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونو سره سخت سیالان بلل کیږي او لوبې ته ډیر مینوال درلودل. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لومړۍ لوبه دویمه لوبه له بنګلاديش سره وي. افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو دی ونیز بحث مو زه اسمت څاروان هر کله کوم. ټاکل شوې ده چې د بلګرو ملتو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت په اړه خبري وکړي. تیر اونۍ په دې موضوع د دوی خبرو نتیجه ورنکړه. امریکا، بریتانیا او فرانسه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي. خو روسیا او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توب لري غواړي چې دارلس طالب مشتان پر قطر سربیره دوغو دو هیوادونو ته هم سفر وکولی شي. متحد ایالاتو وړاندیز کړی چې له دارلستانو طالب چارواکو څخه باید د ووتنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږتنو ته د نیوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتو په 2000 میلادي کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبري رواني وساتي د هغوی پر سفر محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دوی میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له فهرسته د دوه کسانو نمونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شاملو. دا دواره د جنو د شونځیو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې د جنو او شزو په وړاندې د محدودیت پر راوستو تورنګي. اوس تم ده چې د پاتې دارلستانو په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پریکړه وکړي. د دې بحث ملمانه مودي د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لمړی منصور صاحب، ستاسو په نظر د جرلس طالب مشانو د سفر په اړه اختلاف د لویدیزوالو او روسیې او چین د اختلاف منصور دی، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خاغلی سعودي او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. هغه بندیزونه چې لا ډیر پخوا پر طالب لوړ مشرانو لګول شوي وو او د دې دریو میاشتو لپاره مشروط ډول دغه بندیزونه لري شوي وو او ځینو مشرانو سفرونه کولای شو. موږ او تاسو ولیدل چې د هغې وخت پوره شو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتل چې په دې اړه بیا پریکړه وشي، خو متاسفانه چې دغه پریکړه د ځینو سیاسي او نړیوالو مسلحتونو په اساس تر اوسه ونه شوه. موږ فکر کوو چې دا به د نه یوازې د چین، روسیې او د امریکې متحده ایالاتو او د هغوی د پارتنرانو ترمنځ د نړیوالو مسایلو د اختلافاتو مسله وي. افغانستان به د نړیوالو مسایلو ښکار شوی وي یو ځل بیا، بلکې د دې تر څنګ حتی شرایط او پریکړې چې دوهې په تړون کې شوې وي ډېرې شنون کې دې ته هم اشاره کوي چې هغه تړون هم د امریکې متحده ایالاتو په ځینو برخو کې نسته، هم د طالبانو مشرانو او یا نوې حکومت نسته.
منصور صاحب، فکر نه کوئ چې د امریکا او روسیې ترمنځ او د چین او د امریکا ترمنځ په نورو نړیوالو مسلو کې اختلافات زیات شوي دي، نو په دې مسله کې هم دوی له یو بل سره اوس په اختلاف اخته شوي دي؟ حال دا چې په تیرو کلونو کې به دا موضوع بی جنجاله بل دي چې څوک پرې خبر شي تصویبېده؟
بالکل همداسې ده، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان موضوع یو طرف او د اوکراین، د تایوان او ځینې نور نړیوال مسایل چې مخې ته راغلي دا هم د دې سبب شوی چې یو وار بیا د افغانستان مسله د دغه نړیوالو مسایلو ښکار او قرباني شي. په خو به تاسو تاریخ په مخ کې موږ تاسو ته پیږو چې نړیوالو زبرځواکونو به د افغانستان په مسله خپل مارکیټینګ کوو، قرباني به افغانان وو، قرباني به د افغانستان خاوره وو او دوی به خپلو کې سره ویشې وکړي که پخوا د پخواني شوروي اتحاد او د برېټانیې امپراتوري وه. دا اوس هم دغسې مسایل دي. فکر کوو چې چین او روسیا او امریکې متحده ایالات افغانستان په سر چنې او چنه بازۍ لري. دلته ضرور ده چې افغان چارواکي او مشران هغو نړیوالو تړونونو ته او هغو ژمنو ته چې دوی د نړیوالو سره لري د افغانستان د خلکو د ملي منافعو، د افغانستان د خلکو وقار، عزت، شرف او عقایدو ته په کتو هغې ته ژمن پاتې شي، لکه څنګه چې خدای جلاله ثنو هم حکم کوي مسلمانانو ته چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، د خپلو ژمنو وفا وکړئ، ځکه چې د ژمنو په اړه پوښتنه کېږي. نو د نړیوالو نه هم د افغانانو هیله دا ده چې خپلو کړو ژمنو ته، خپلو قوانینو ته چې د بشریت په وړاندې لري، د افغانستان د مستضعف او مظلوم ملت په وړاندې لري، نیمه پیړۍ ورباندې حاکم دي.
ډیره مننه، سلامت
اوسئ.
کور ودان سلامت اوسئ. سعیدی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې د دواړو خواوو ترمنځ، دواړو خواوو بیوبلو قسم، چین بیل هیواد دی او روسیه بیل هیواد دی او له لویدیځوالو سره د دې مسئلې په سر اختلاف دا ځل ډیر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب منصور، تاسو او درنو او وړاندې کوم زه به هغه جانب د مسائل متکم چې تکلیشي مونږ مخکې هم ویلي وو چې د امریکې او د روسیې ترمنځ، د امریکې او د چین ترمنځ د اختلافاتو د شدت په نتیجه کې به په افغانستان کې د طالبانو د طرفداري په حاصلولو باندې د امریکې او د روسیې او د چین مسابقه روانه وي او دا مسابقه دغه ګوري چې روانه ده. تفاوت په دې کې دی، ظاهر کې د روسیې او چین استدلال مواجه کاری، چیرته ضرورت د دې چې د دې دیالاسو چارواکو په اصطلاح د سفر په محدودیت باندې محدودیت ایسته کیږي، نو ولې تنادو هیته چې هلته د امریکایانو سره وږیږي، ولې نور ځایونو ته نه؟ د شپږو او د اوو ترمنځ د تفاوت چې کومې وي هغه شي.
سعیدي صاحب، دوی منظور دا دی چې وایي په طالبانو باید فشار راوړل شي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او داسې نورې مسالې چې په دوی باندې تورونه یې لګول کېږي، لکه د بشري حقونو سرغړونې او نور نور، د دې لپاره چې په دوی فشار راوړل شي او خپل دریځونه بدل کړي، نو محدودیتونه دې پې ولګول شي. البته یو ځای دوحه په دې خاطر چې دوی سیاسي دفتر وو سمالته دی، پخوا هم الته وو او خبرې لمه غزاینه پایل شوې، نو ځکه یوازې دوه د لپاره چې له طالبانو سره خبرې وشي، نو دوه هی پریشر دوه هم دی امریکا خبره نه ده، دوه ته روسان هم پلی شي، چینایان هم پلی شي، نور هم پلی شي، الته ټول ور سره خبرې کولای شي.
مطمئنا دا توجیه هم لرلی شي، اما په واقعیت کې دوه تر ډېر هدف پورې د امریکانو ایانو په اصطلاح په رابطه کې دا کوربه هېواد هم زیات د امریکانو سره، اما په مجموع کې ویلی شو چې زه تعجب کوم چې د حل مسائل ټول شموله حکومت، ټول شموله حکومت بې معنا په دې دی چې په هغه کې مثلا هر څوک دا وکړي چې زه په کې صدر اعظم نه یم، دا ټول شموله نه ده، دا ټول شموله د سره د حل لاره نه ده. د تعجب خبره دا ده چې دوی ته د افغانستان د خلکو منافع او مسالې مطرح نه دي، که چېرته دا مدافع
نو سعیدي صاحب دا په دې کې د افغانستان تاسو د یو افغان پیس وایس چې نجونو مکتب بند دی، سبا به یو ډاکټر نه لري، دا ستاسو منافع دي او کوم تاوان هم په دې کې څه دی؟
دا د هر اساسي مطلب په مقابل کې چې د حاکمیت مشروعیت دی په افغانستان کې، طالبانو د توپک په زور باندې حاکمیت ونیو، دا د هغه په مقابل کې ډیره جزئي خبره ده. طالب دغه دی چې دی، طالب دغه نسخه لري، دغه مفتی لري، د ښځو د جنکیانو په مورد کې دغه نظر لري. د سیاسي مصالحې او مذاکرې مفهوم دا نه دی چې څوک د بهویت شي، پدې چې طالب په هغه شی باندې چې باورمند دی چې د خپل لور د خپل آینده د خپل ډاکټر په مورد کې څه نظر لري، دا د طالب نظر دی. ماته دا مهم او بنیادی ده چې نړیواله ټولنه دې ته بنیادی توجه نه کوي چې ته مشروع نه په افغانستان کې حاکمیت کې، که چېرته سبا طالب دا خبره ومنله بیا د طالبان حکومت دې پر رسمیت پیژني، دا بېمانه خبره پدې ده، بېمانه لاره د حل پدې ده چې بنیادی مسأله د افغانستان کې د حاکمیت مشروعیت دی. دا وړي وړي خبرې مطمئنن طالبی نظری دي، طالبی مفتی دي، طالبی آئجه ده، منګه د چا هویت نه تغیر وکړي د چې طالب انداز غیر مرغوب غیر معقول و چې منګه د طالب په مقابل کې څه مسؤلیت لرو چې هغه جهان ته مرغوب کو، هغه انسانیت ته مرغوب کو؟ دا زمونږ کار نه دی. طالب هغه چې دی ویني، اما د خپل مشروعیت لپاره دی اول کار وکړي، بل دی چې مشروعیت واغسته، د مشروعیت په جمله کې به دا مشروعیت هم ترلاسه شي چې د شپږم صنف پورې مکتب ته لیکته تر اتمه پورې. دا هغه بنیادی خبره ده چې متاسفانه نړیواله ټولنه لا په دې باندې خبره نه ده او یا پې نه پوهېږي. طالب مفتی
لیکن سعیدی صاحب ستاسو بخشی ستاسو په برخه کې په خبرو کې بیا بیا مداخله کوم، ځکه چې ستاسو په خبرو کې سوالونه ډیر پیدا کیږي، شاید اوریدونکو په ذهن کې پیدا شي. هغه دا چې تاسو وایئ چې تر دې چې د نجونو تر شوانځي د پخپله د طالب د حکومت د مشروعیت مسله ډیره مهمه ده، لیکن شاید نړیوالو لپاره تر هغه دا ډیره مهمه وي، هغه او افغان پوښه او کاري پوښه، لیکن د ښځو مسله د ټولو ښځو لپاره مهمه ده. په امریکا کې که په اروپا ده که په هر ځای ویني، په حکومتونو کې ښځې دي، هغوی رول لري، هغوی په خپلو حکومتونو په خپلو پارلمانونو باندې فشار راوړي چې تاسو مه پرېږدئ چې په یو هیواد کې یوه طبقه کاملا له درس او له هر ډول حق محرومه شي. په دې برخه کې فشار ډېر دی په دوی باندې.
دقیق هم دا وایم چې د افغانستان داخلي مسائل د افغانانو کار دی. افغانان چې مشروع حاکمیت ولري، دا له هغې چې د جنکیانو په مورد کې، د ښځو په مورد کې، تعلیم او تربیې په مورد کې افغانان څه تصامیم نیسي، دا بیا د هغې کار دی. اما د مشروعیت مسأله بنیادی مسأله ده چې په یو وطن کې غیر مشروع یوه ډله راغلې ده، د دوپک په زور، د آی اس آی په زور حاکمیت نیولی دی، او خپل قوانين د دې بنیادی کچیرتا سبب د حاکمیت کې یو څو تروریستي او خودکش وزیران د کابینه او ګرځول طالبانو نه بیا تاسو دا پرسته پیژنئ دا دا ټول شمول حکومت چې دوم شر ده دا په دې باندې به معنا خبره ده چې دا عالم اسباب کې دا ممکنه خبره ده یعنی د ټول شمول نه منظور هغه سابقه جاسوسان د 252 تر نظر لاندې ملنران او زامن یا په اصطلاح یتیمان هغه په حاکمیت کې شي دا ټول شمول دا به معنا خبره ده په یو وشتمه پیړۍ کې یو فرد یو رایه چې طالب نه مني انتخابات نه مني ټاکنې نه مني دا هغه بنیادی مسله ده چې نړیوال باید په باندې تمرکز
ډېر مننه سلامت اوسه سیدی صاحب منصور صاحب تاسو نظر څه دی تاسو له ښاغلي سیدی سره موافق یاست چې نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي نو فشار دی په دې خاطر راولي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي په دې شانو دی د دوی په وینا تاکید نه کوي چې ټول ګډونه حکومت جوړیږي یا چاته څومره حق ورکوي یا نه ورکوي
موږ او تاسو که د نړۍ د درېګونو سیاسي فلسفو په اساس د حکومت او حکومتداري چوکاټونو اصول ته ډیر شو د نړیوالو دا غوښتنه چې حکومت د ټول شموله وي دا کاملا محدوده او نامشروع ده نه قانوني بڼه لري او نه ارزښت لري نه هم د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده اصول دا دي چې حکومتونه باید په پرنسپونو په د ملتونو د ګټو په اساس رامنځته شي د ملتونو د ارزښتونو او د راتلونکي د تضمین په اساس رامنځته شي او هغه یو ځانګړی چوکاټ خولري کومه د اسلام نړۍ شموله سیاسي فلسفه مطالعه کوو هغه یو ډول سیاسي چوکاټ ته اړتیا لري او د حکومت او نظام چوکاټونه کاملا تعریف شوی او دغه په اساساتو باید ولاړ وي او د
طالبانو حکومت په دغه چوکاټ برابر دی
رازوم دی تا که د غرب سیاسي فلسفه ګورو هغه خپل اصول او طریقې لري او که د کمونیزم سیاسي فلسفه موږ او تاسو لید هغه خپل طریقې لري
بله خو ما سوال دی غوی نه دی زما د طالبانو په ارتباط او تاسو د اسلام یادونه وکړه
لازم تاسو پوښتنه د اسلام د سیاسي او حکومتي نظام چوکاټونه معلوم او تعریف شوی دی تر اوسه پورې هغه څه چې باید فقهي اساس
د څنګه معلوم دي چې په سعودي کې یو رقم حکومت دی په ایران کې بل ډول حکومت دی په انډونیسیا کې بل ډول حکومت دی دا یو تاسو یو راوښوې نمونه راوښوې ست او ورېدونکو ته وښایست تر اوسه پورې خو چاونه لیدو
زبا د تاسو پښتنه وکړه د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس اسلامي حکومتونو دوا تعریف دي یا اسلامي خلافت یا اسلامي امارت دي چې هغه د اهل حل او عقد د شورا په اساس یعنی د هغه چا د شورا په اساس چې هغه اهل د مسائلو د حل وي هغه اهل د غټو د پرانستلو وي هغه په مختلفو علوم او مختلفو فنون او
لکه چې څنګه خبره مده روږي منصور صاحب ډېر لری لاړو دا راتوي چې دا اوس طالبان جنو ته د زده کړو شوزو ته د کار حق نه ورکوي دا په کوم چوکاټ برابر کار دی
د اسلام لمړنۍ حکم لمړنۍ فرمان د الٰه العالمین حضرت پیغمبر علی السلام هغه رحمت للعالمین پیغمبر ته اقرا او ولولا د اخرانا د خلکو ستنول د مشروع کار نه دی او د طالبانو اکثریت مشرانو هم دا ویلي او هغه څوک چې جرأت لري وایي چې دا موضوع اسلامي شریعت پورې به تړاو نه لري مګر ټولنیز مصلحتونه مخې ته کوي ممکن سیاسي او
امنیتي مسلې ټولنیز مشکلات شته تاسو په کابل کې وګورئ چې څومره کسانو درس وایو الته څه ټولنیز ستونزې شته
موږ یې نه وینو موږ کراته مراته په دې بحث کړی چې لا اقرا یا لوست د الٰه العالمین له فرمان د خلکو ستنول دا خکار نه دی او دا د اسلامي شریعت او اسلامي نظام سره سره جفا ده مور هغه څوک ده، خور هغه څوک ده چې د کورنۍ د روزنې تر ټولو اساسي مسولیت لري. تر پلار او تر ورور او تر نیکه زموږ اناګانې زموږ بهترین روزون کې وي، زموږ میندې زموږ بهترین روزون کې وي. او په کسرۍ کې
ډېره مننه. سلامت وسه د مخکې چې تاسو خبره وکړه چې اسلامي چوکاټ همدغلته ده، د طالبانو په منځ کې هم ستاسو له خبرو معلومیږي چې یووالی نشته په دې برخه کې. یو د نجونو تعلیم روا بولي، یوې نه روا بولي، یعنی په دې برخه کې تر اوسه پورې په مسلمانانو کې اجماع نشته. سیدی صاحب،
ناروایی بلله، هیچ څوک په جرات د تعلیم بیا د نجونو د الکانو د هیچ چا تعلیم ناروا نشي بلله.
منصور صاحب، په ټولو برخو کې هم داسې مشکلات شته. ګورې د حجاب په برخه کې تاسو وګورې، په کومه برخه کې تاسو سره خبرې وکړو؟ د حجاب په برخه کې یو وایي چې مخ دې پټ کې، لاس دې پټ کې، بل وایي نه دا نه دی شامل. په ټولو برخو کې د دوی په منځ کې حداقل اتفاق نشته د نظر. سیدی صاحب، که بیرته منصور صاحب تاسو ته درګرځم، تاسو څه فکر کوئ چې امنیت شورا به نن چې بیا د افغانستان په اړه هلته د طالبانو د معافیت او نه معافیت په اړه بحث کوي، کومې موافقې ته ورسیږي؟ ځکه چې امریکا هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او چین او روسیه هم ویلي دي چې دوی به د امریکا په وړاندیزونو غور وکړي او دې غونډې ته به راشي او ګوندې یوې موافقې ته ورسیږي. تاسو څومره باور لرئ چې دوی به موافقې ته ورسیږي، او که موافقه کیږي څه ډول به وي؟
مننه. سره د دې چې د جناب منصور صاحب څه خبرې مې وانورې، راځي په دغه مشروعیت او د تعلیم په مورد کې اجازه راکړي او څه خبرې وکم.
مهرباني.
اجازه دې؟
مهرباني.
د سیاسي ځایناستې په مورد کې په اسلام کې واحد نظر نشته. حضرت ابوبکر صدیق په سقیفه بن سایده کې د عامه ملت مسلمان په هغه وخت امکانات په نتیجه کې انتخاب شوی دی چې په هغه کې تنه ملا او غیر ملا تفکیک نه و. څوک هغه مسلمانان چلته ممکن و سقیفه بن سایده راغلی دي. حضرت ابوبکر صدیق بعد دې چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په لمانځه باندې معذف کړ، یو نوی نمزاد کړ، هغه انتخاب شوی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپږ نفری حیات واسطه او یو سلسله نورو اجراءاتو په واسطه انتخاب شوی دی. حضرت علی کرم الله وجود عامې ملت مسلمه د خواهی انتخاب سیاسی ځایناستي کې واحد نظر نشته. هغه چې تاسو ویلي چې واحد نظر نشته، دا خپل منطق لري. و اما امرهم شورا بینهم او د یوشتمې پیړۍ او دا چې افغان مسلمان مجاهد ملت او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امت په ناروا باندې اتفاق نه کوي، دا تمام چې سره جمع او زر تقسیم کو، دا اصل به امکانات سره باندې نن ادر کې نیول سره یو فرد یو رایا او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. طالب دا نه مني، په دې خاطر باندې زمنګلار سره جدا کیږي. یو
بله.
دوم، د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې دې کې چې علم د فرض په کل مسلم او وایي چې دا مسلمان په کې نشته، خو هغه مسلمان هم د مسلم تابع ګرځي، دا به پرید په خپل ځای باندې. اما د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې علم خصوصي دی، فرض دی، په دې کې اتفاق شته. هغه وایي چې اسلامي علوم فرض دي، خو همدغه اسلامي علوم فرض ول هم د خځو په د جنکیانو په مورد کې متفاوت نظر لري، چې هغه د دې نظر د مبارک وي، دا یو طبیعي خبر ده. اما باید په دې باندې باورمند اوسو چې د اسلام اصول قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث او قوت او ضعف په پنځو ډولو یو څه نور تفاصیل دي چې هغه حد اقل درې ساعته لیکچر ته ضرورت لري. په دې باندې باید معتقد اوسو چې د اسلام د اصولو نه برداشتونه او فتاواوی مختلفی دي. شخصي فتاواوی چې یو فتاوای د طالب فتاوا ده، دیو واحد نظر په توګه باندې صحیح ده منل شو. اما د دې لپاره چې دا واحد شخصي فتاوا په جامعه کې د حکومتي وسایلو پر زور باندې تحمل شي، دا به هغه وخت کې چې دا حاکمیت مشروعي او د طالب حاکمیت د زور حاکمیت دی او مشروع نه دی. دا یې اصل خبر. راشو د ملل متحد خبر د تاسو اصلي سوال ده، هغه ته دی چې د اول لاس خبره د یو کالمخ کې خبره ده چې روسان وویل دي چې موږ په افغانستان کې زیات جفاوې کړې دي، امریکا زمونږ په اصطلاح حریف ده، په ډیرو مسایلو کې ورسره کش کوو، اما د افغانستان په مسایلو کې ورسره کش نه کوو. اما د اوکراین د مسالې او یو سلسله نورو نړیوالو مسایلو د مطرح کېدو په نتیجه کې داسې ښکاري چې روسان نور هغه پرونی روسان نه دي، چینایان هغه پرونی چینایان نه دي، او د امریکایانو او د نړۍ سره د اوکراین په مسایلو کې او سلسله نورو مسایلو کې خپل موازی لري او جدي موازی دي. په دې خاطر باندې به مشکلات وجود ولري او وجود لري، او تلاش په دې کې چې دغه طالب چې امریکا غوښته په سیمه کې د غونډې ضربه په شکل باندې استفاده کوي او د دوی د قطر د دوی د توافقات پر بنیاد باندې داسې هم افشا شوی دی چې طالبانو منلې ده چې د سیمه په اصطلاح امنیت به ونیسي، معنا یې دا ده چې د سیمې غونډې ضربه ګرځي، دا چې عمل کې څه کې نه کېږي دا جدا خبره ده. اما په مجموع کې هڅه روانه ده چې طالب امریکا د انحصار نه اوستل شي، د پاکستان د انحصار نه اوستل شي، چینایان او روسان هم پکې په اصطلاح خپل اهداف ترلاسه کړي. اما زه په کلکه په دې باور یم چې بالاخره به یو توافق ته رسیږي. اما د افغانستان کشاله د افغانستان د خلکو غمیزه په دې توافقاتو کې ماته ډېره فریدې تخکاری
متشمه ده تاسو فوځ تاسو خبره ده. مننه. سلامات اوسئ کور واست. مننه منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی به موافقه ته ورسیږي او کنه؟
بله، موږ فکر کوو چې روانو نړیوالو حالاتو ته په کتو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې موافقه ته ورسیږي چې یو شمیر طالب چارواکي، البته دا نه شو ویلای چې ټول هغه پخوانی یا یو شمیر نوی او یا هم یو محدود شمیر ته د سفرونو اجازه ورکړی شي، ځکه مراودات ضرور دي، ډیپلوماسي ضرور ده. داسې هم شته حکومت نشي پریښودل کېدی چې ټولې دروازې دې بندې وي، دا هم نړۍ ته زیان او تاوان رسي، هم د افغانستان ملت ته. نو دا به لږ وخت وغواړي او یو څه شرایط ممکن وضع شي، نوي شرایط تیرو سرایت ته په کتو، د تیرو سرغلونو ته په کتو چې هم نړیوالو کړي، هم ممکن طالبانو کړي وي یا کړي دي، هغه تعهدات چې شوي مات شوي، هغه ممکن فشارونه زیات شي او یو څیر نوی شرایط هم وړاندې شي. موږ هیله منو چې
فکر کوي چې دا فشارونه به ګټه وکړي. فکر کوي چې طالبانو په دریزونو کې به تغییر راولي؟
نو ضرور دا ده چې طالبان هم خپل راتلونکي ته، هم د افغانستان د قهرمان او مجاهد ملت راتلونکي ته ډیر په جدیت او په ډیر دقت او عمق سره وګوري، او هغه سترګې چې د نړیوالو سره په راشه درشه کې پرتې دي، که هغه د علمي راشه درشه وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه فرهنګي او سیاسي وي، د دې د خوندیتابه لپاره ضرور ده چې یو شمیر مصلحتونه چې په اسلام کې ګټور مصلحت مردود نه یوازې دا چې نه دی، بلکې دا ګټور بلل شوی او باید لازمو مصلحتونو په اساس نړیوال مراودات راشه درشه تنظیم او تضمین کړی شي ترڅو موږ د پرمختګونو لارې
خوروادان. سلامت اوسئ سیدی صاحب. یو وروستۍ پوښتنه ستاسو تر دې خبرو پورې مخکې مویل چې داسې هڅې روانې دي چې طالبان د پاکستان او روسیې او یا د نورو هیوادونو لا اغیز نه لری وساتل شي. د طالبانو یو مقام مفتی عبدالحکیم د شمشار سره په مرکه کې ویلي دي چې په دوی په اداره کې هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې دوه تابعیت وي، یعنی د پاکستان تابعیت ولري یا پاکستان ته نږدې وي. کدا خبره حقیقت لري؟ څنګه ممکنه ده چې دغه کار وشي؟ کلن جواب
دا نسبی مسئله ده. واقعیت د خبرې دا ده چې پاکستان په افغانستان کې پر اوضاع او مسلط دی، او ډېر ارجنټان یې په ډېرو کلیدي نقاطو کې او خصوصا په استخباراتو کې حاکم دي. دا لومړي لاس معلومات همدا ښیي چې هغه خبره چې کړې وه چې افغانستان ته به 5000 په اصطلاح پاکستاني متخصصین ورکول کېږي، هغه په امنیتي چارو په دې مسایلو کې په افغانستان کې مسله دي. دا خبره سخت ده، اما د ارزو په شکل باندې مطرح کېدی شي او مطرح ده، اما دا چې څنګه عملي کېږي نه عملي کېږي، دا هغه شی دی چې زمان به دغه جواب ورکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار به بیا راځم. Yeah. Chip for a home.